یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشاره په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر گزار وروسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونه د فرانسې له خبری اجانس سره د شوزو چارو وزارت دی وی کارکونکو خبری راخیستي چې ویلې دي، زه د یو ډیپارټمنټ مشر وم چې ګڼو شوزو را سره کار کاوه، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل شاروال ویلي چې په دې اداره کې د شوزو ټولې څوکۍ به د نارینه و کارکونکو لخوا ونیول سي. طالبانو له تیرې شنبې د منځنیو ښوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې ښوونځیو ته ستانه سي، خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اومه خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوې هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوې افغانې شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله دغه نجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یو پوځي اډه کې انتظار وچی په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده، د هغو څه باندې 1,00,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل شول. طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړي مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلې عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړي مخ چاپ سو چې وروسته د لمظلومیت ډک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکوره مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلې او د دې بل نجلې عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سوي یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد یې په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وش رنگیږي، هغه شعر چې ونش رنگیږي ایمانه خوښیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل. خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي. خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړیو کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پېژني، توري پېژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، او د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 شنوانه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 15 شنوان کتاب مو وي، هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې، چې ضرورت ورته لري، هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټ پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا، چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، کوم برخو کې نیمګړتیا وشته دي او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې هیڅ نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دي ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دي ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډېره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د اروزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، موږ په خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دغه ده چې دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتې، نو دغه علت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس د اوزره بله د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغس پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مه کوئ، جنگ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردې ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادیداری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډیری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
وایي هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې ګډېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کېدی شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لرې کوي؟ یو مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراتېږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي، نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا رڼا کمه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا خاتمی ده.
دا منگا آواز نه دا کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعری کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنې، شاعری او آثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه آثار پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره د همدغو ما د همغو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلکو ویلي چې د څه کیته ده مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط درسره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی شي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم مایه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدی شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعر خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلې ته، ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعری کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه، هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې هم نه کړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري مو نه کړو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري مو نه کړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده، دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نویم ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سل فیصد خپل شعر تقلید ده. یواری چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي،
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې له هغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي، او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي. صرف
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وای شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار، دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نشو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نشو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو، ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نشي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازې، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغلا، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګېده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي. نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه. بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې موندلی دی پکان یې وشتلی خلک. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دړندو شار دی لډیوی سرا خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دی وتلی خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي ښاغلي خلک. نا آسمانا گلمن چغ ماست توا. ترشنا آسمانا گلمن چغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا. دی قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دے ادھر سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دے ادھر سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا شور نلری ماتا بنوائی چی اور شور را زدا هم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس د ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول امنا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا